قبلي سوداي مهمة
ديوانة شدي أسباي سوداي السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلای کوم په دې لچې د ژوند چارې موخي وي خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت سرچینې وایي چې یوازې د پکتیکا په دو ولسوالیو کې د بیګنې زلزلې د وژل شو شمیر لزر تنو او وخت د طالبانو د حکومت اړوند بختار خبری اژانس د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ د رئیس په حواله ویلي چې په گیان او برمل ولسوالیو کې زلزلې لزر ډیر کسان وژلي او د 1500 په شاوخوا کې نورې ټپیان کړې دي. تر دې وړاندې طبي پیښو د مبارزې په برخه کې د طالبانو وزارت ویلي و چې د مرګ ژوبل شمیرې د بدلون په حال کې دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو غوښتي چې د زلزله ځپلو لاسنیوي ته ورودانګي. د ښاغلي اخونزاده د خواخوږۍ په پیغام کې چې نن خپور شوی راغلی چې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو احتمال شته. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې له وزارت او اړوندو نورو ادارو او خلکو غوښتي چې هر څه ژر له ټولو امکاناتو سره د پیښې ځای ته ځانونه ورسوي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي چې د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو مرستې ته یې د ژغورنې او روغتیايي خدمتونو ټیمونه رسېدلي دي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور رسنیو ته ویلي چې د دوی لخوا یو پلاوی هم ټاکل شوی چې د ژغورنې او مرستې رسونې چارې وڅاري.
د خلکو د ژغورنې لپاره د ژغورنې او روغتیايي ټیمونه د کورنیو چارو مسؤلین د وسلوال پوز منصوبین او چارواکي د پیښې ځایونه ته رسیدلی دي. د کورنیو چارو وزارت رهبری د مولوی زین الله عابر په مشرۍ یو هیئت سیمې ته اعزام کړ او همداراز نقدي کومکونه هم سیمې ته ولېږدول شول.
د ریختر په کچه 6.1 درجه زلزلې تیره شپه د افغانستان جنوب ختیځ سیمې ولړزولې چې خوست او پکتیکا کې یې ډېره مرګ ژوبله واړوله. په ننګرهار کې هم د کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکړل شوي خو د مرګ ژوبله لا څه نه دي ویل شوي. د زلزلې مرکز د خوست سپیره ولسوالۍ ښودل شوی دی. په ننګرهار کې د یو کور د چت پریوتو په پیښه کې یو تن مړ او 15 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست استازي قریشي بدلون ازادي راډیو ته تایید کړې ده. او د کوکنارو د کښت له بندېدو سره په افغانستان کې د پنبې کار ډیر شوی دی. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولانا زهیر نن ازادي راډیو ته وویل په تیر 14 مریض کال کې د شپږ څلوېښت میلیونه ډالر په ارزښت 23,000 ټنه پنبه بهر ته صادره شوې چې د تیر کال پرتله به سږ کال د حاصلاتو کچه لوړه وي. که څه هم ښاغلي زهیر د پنبې د سږنیو حاصلاتو په اړه دقیق ارقام وړاندې نه کړل خو ویې ویل چې د کوکنارو د کار له بندېدو سره ډېرو بزګرو د پنبې کرلو ته مخه کړې ده. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په پکتیکا او خوست کې د زلزلې د قربانیانو شمیر لزر واوښت.
البته زه دا ویلی سم چې ډېر کلي دي چې اوسه پورې له خاورو لاندې دي او هلته د مونږ ټیمونه کومکي نه دي رسېدلي. ممکن دا ارقام تغییر وکړي.
پکتیکا کې دولتي روغتون تر فشار لاندې دی خو خصوصي روغتونونو او د طب محصلانو د خلکو مرستې ته دانګلي. روغتون ته ورغلی یو کس راته وایي
کسان چې ولیدل داسې یو سپینګیری مې ولیدو چې د خپلې کورنۍ 18 نفره شهیدان هم ورکړي وو.
د زلزلې د ورانۍ په اړه مو د ځمکپوهنې یو کارپوه پوښتلی.
که چېرته موږ وګورو د ریختر په کچه باندې د 6.1 درجو څخه 6.9 درجو پورې دغه زلزلې د سختو زلزلې
خپله زلزله ځپلو هم د زړه غوټې راته خلاصې کړي.
یو میلیارد افغانۍ والا کلي دغو ځپلو خلکو ګزاره کړي. یو میلیارد افغانۍ چې خلک ټول تباه دي، کلي کورونه تباه دي، هر څه ړنګ دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه. هم ومنه د خبرونه هم تر ډیره د پکتیکا او خوست د زلزله ځپلو وضعیت ځانګړې شوې ده. وروستي ارقام دادی چې یوازې په پکتیکا کې لزر او ډیر کسان په دوه ولسوالیو کې د زلزلې د ټکانونو لقبل وژل شوی دي. هلته په سیمه کې د روغتون وضعیت هم کړکیچن خودل شوی دی. ویل شوی چې په ډاکټرانو باندې ګندګونه ډیره ده، زیات شمیر ټپیان ورول شوی. دا چې تازه ارقام څه دي په کابل کې چارواکو څه ویلي دي، په دې اړه به نور حال زموږ د همکار په راپور کې وورو چې د مهال سټوډیو ته وصل دی. ستړي مشي که اوریدونکو ته د پکتیکا او خوست د زلزلې وروستي معلومات ورکړي.
د تیرې شپې د زلزلې د مرجو لشمیر شیبه په شیبه پورته کیږي. تازه معلومات دا دي چې یوازې د پکتیکا په دوه ولسوالیو غیانې او برمل کې لږ تر لږه زر تنه مړي شوي او 1500 نور ټپیان دي. د طالبانو دولت پورې تړلي باختر خبري اژانس کشمیری خبري کړي او ورسره یې لیکلي په زیړوک او نکی ولسوالیو کې هم زیات شمیر خلکو ته د سر او مال زیان اوښتی، خو کره شمیره یې معلومه نه ده. خو نن له ماسپښین وروسته نږدې 2 بجې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مرستیال شیخ الدین مسلم رسنیو ته وویل د تېرې شپې د زلزلې له امله د پکتیکا په 4 ولسوالیو، د خوست په سپیرې ولسوالۍ او د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې 900 تنه مړه شوي او له 600 زیات ټپیان دي. ده وویل
تفیانی چکم کلی او کورونا تخریب شوی از زیانمن شوی ده هغو شمیر لا دقیق نه دی معلوم.
دا هم دقیقانه ده چې د زلزله ځپلو سیمو په هر سیمه کې څومره کسان مړه شوي دي. ښاغلی مسلم دا هم وویل چې زرګونه کورونه نړېدلي او لا هم د دوی مرستندوی ټیمونه له خاورو لاندې د خلکو په راویستلو بوخت دي. د پکتیکا په غیانی او برمل ولسوالیو کې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې سیمې ته مرستندوی ډلګۍ ورسېدلي، خو د نړېدلو کورونو شمېر زیات دی او اړتیا ده چې لا ډېرې مرستې ورواستول شي. تر خوا یې طالب چارواکو اعلان کړی چې په زلزله کې هر یو مړ شوي تن ته به 100,000، البته کورنیو ته به 100,000 او ټپي شوي تن ته به 500,000 افغانۍ نغدي مرسته ورکړي. د طالبانو مشر ملا حبت الله هم یو پیغام کې له نړیوالو له زلزله د پلو سره د مرستې غوښتنه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم وایي چې د دوی د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په بیړنۍ غونډه کې پریکړه شوې چې پکتیکا او خوست ته هر څه ژر د نغدي مرستو په ګډون خوراکي، روغتیايي او د البسي مرستې واستول شي. په ورته وخت د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې پر دې ویجاړونکې زلزلې خواشیني ښودلي او د مرستو ډاډ یې ورکړی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وضعیت له نږدې څاري او اروپایي ټولنه د بیړنیو مرستو رسولو لپاره چمتو ده.
ډیره مننه زموږ همکار و چې د کابل د چارواکو په وینا یې د پکتیکا او خوست د وروستۍ زلزلې تازه جزئیات شریکول. لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واورېدل، د زلزلې د مرګ ژوبلې ارقام شیبه په شیبه د بدلون په حال کې دي. تازه شمیرې دا ښیي چې یوازې په پکتیکا کې په 2 ولسوالیو کې له 0 ډیر کسان وژل شوي په زلزله کې او 1500 شاوخوا نور ټپیان دي. ورځو خوست دا چې د خوست سپیره ولسوالۍ د زلزلې مرکز ښودل شوی، په خوست کې وروستي ارقام څه دي؟ له هغه ځایه زموږ خبریال نجیب الله الوخیل سټوډیو ته وصل دی. الوخیل صاحب، ستړي مشي، څه دي؟ له غرمې وروسته جزئیات له چارواکو سره خبرې کړي، تلفات څومره دي؟
لودین صاحب، تاسو ته همدارنګه د ازادۍ راډیو ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، سهار ارقام یوازې تر 15 نفرو پورې وو. د خوست سپیره ولسوالۍ کې اوس د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي چې د مړو شمېر 1500 تنو ته رسېدلی او د خوست شفاخانو ته، ولایتي روغتون ته او نورو خصوصي روغتونونو ته 60 نفر زخمیان انتقال شوي دي. همدارنګه د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس امین حذیفه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا زلزله چې ده، سره له دې چې نکه کې، زړوخ کې، ګیان کې، درمل کې، دا ټولو ځایونو کې تلفات لري، خو زیاترین تلفات دوی وایي چې په ګیان او درمل کې دي. او په دا 2 ولسوالۍ کې هم درمل کې زیات تلفات دي. ولکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دوی وایي چې لسګونه کلي ړنګ شوي دي، په زمن کې په سلګونو کورونه ړنګ دي او د طرفاتو شمیر 1000 نفره د دوی خبره چې 1000 نفره طرفات لري او 1500 نفره زخمیان دي. نو البته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، اعداد او ارقام د تغییر او تبدیل په حال کې دي.
بلې الوخیل صاحب، خوست او پکتیکا ته د مرستو رسولو چارې څنګه روانې دي؟ په ظاهره طالبان وایي چې ټیمونه یې روغتیایي او د ژغورنې سیمې ته رسیدلي دي. څه وایي ولس؟ څه وایي؟ آیا تر خاورو لاندې د باندو کسانو د ژغورنې عملیات ښه روان دي؟
هغه امکانات چې د دوی سره شته یو خپل د ساحه ډیر لري دا مشکل هم ده د هغوی سره خپل د خلکو سره اړیکې او ارتباطات مشکل دي ځکه هلته مخابراتي شبکې هم پوره کار نه کوي خو په هر ترتیب هغه امکانات چې شته وی ویل چې په پکتیکا ولایت کې پوځي والی کوفتر دي چې ځي او راځي هغه زخمیان چې پیدا کیږي هغوی د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته په زمن کې خپله د پکتیکا ولایت د خرنې روغتون ته د ورګون روغتون ته او نورو روغتون ته انتقالوي په هغه ځای کې هم کوم اخیری او په زمن کې خوست کې هم د لیګاش پینا بعضې خلک تللي دي هم امنیتي کسان تللي دي او هم هغه ادارې چې د طبیعي آفاتو کسانو سره مرسته او همکاري کولی شي هغه خپل ترانسپورت وسایل سبسکرایب شي لري هغه حل کړی دي ولی دوی د ازادۍ راډیو لاره دا غوښتنه وکړه چې په نړیواله ټولنه باید غږ وشي چې دا امکانات ډېر محدود دي په دې باندې دا گزاره راغلی کېږي باید نړیواله ټولنه کومک وکړي
بله څه ویل کېږي الو خیل صاحب په ظاهره داسې ښکاري چې ورځ هم په ختمېدو د مازدیګر مهال دی آیا داسې احتمال شته چې ډېر نور کسان دې تر خاورو لاندې تر اوسه بند پاتې وي په خصوصا په پکتیکا کې ځکه هلته شمېر د مرګ ژوبل زیات دی
دقیقا همداسې ده همدا چې خپله د تلفاتو ګراف چې لوړېږي د اول نه چې شاوخوا 250 نفره وو او 20 نفر ښیي حتی ځینې نتایج شوي ارقام بلکل تر دې هم زیات دي هغوی همدغه مسله ده چې پرله پسې شکل باندې خلک د سیمې خلک همغه ځای کې کار کوي او هغه څوک چې مرستندوی دي د ښارونو نه چې تللي دي د خرنې نه تللي دي یا د خوست نه سپیرې ولسوالۍ ته تللي دي هغوی دغه کار کوي او نوي ارقامو کې تغییر او تبدیل راځي او نوي جسدونه پیدا کیږي
بله الو خیر صاحب کله غوریدونکو ته دغه ولسوالۍ داسې تصویر کوي چې مثلا سپیره ولسوالۍ له خود خوست په کومه سیمه کې ده یعنی له مرکز څومره فاصله لري کې موټر کې ورځي څومره په ځانډې څوک رسیږي یعنی سات 200 کې لار ده کې څومره لار وګدا ده او دغه راز د خرنې او دغه غیان او برمل ولسوالۍ ترمنځ هم دغه فاصله کې تصویر کوي ځکه داسې اوریدونکو اندېښنی خودلی وای چې هوایي مرسته زرته زر راونه رسیږي د ځمکې لارې کوم مرسته چې روانې دي په ځان رسیږي او هلته اگر ترزمکو لاندې یا تر کورونو لاندې بند خلک یعنی ممکن تلفات ډیر سی یعنی د ژغورنې چاره ممکن هغه څه چټا کی وي په مخ لاړ نه شي
لوګین څه د خپل د خلکو کومه اندېښنه چې دا پوسای ده ځکه چې د خوست ښار څخه تقریبا شاوخوا 50 کیلومتره سپیری ولسوالۍ لري ده خوست سپیری ولسوالۍ پورې خپل د ولسوالۍ مقام چې ده دغه پورې سړک خو هغه او زیات جرمن شوی نور کوم غرانه سیمه چې د چاغې نه زیاته فاصله لري هغه از الته کار نه شوې سرکونه ډېر خراب دي بیا خصوصا د پکتیکا د زدان مشتي ولسوالۍ چې دلته دقیقه من سره غل ده لکه ناکه ولسوالۍ زیړو کو ګیانو برمل دا هغه منطقې چې ډېر امکانات محدود دي لارې نهایت خراب دي او رښتیا هم د منطقو ته د مرستو رسول یا عاجل ورتاګ د ډېر ستونزو سره دی
ډیر مننه کور مو ودان زموږ خبريال نجيب الله الخيل و چې په خوست او پکتیکا کې د زلزلې د ورستیو جزئیات په اړه له موږ سره معلومات شریکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د پکتیکا په مرکز خرنه کې دولتي روغتون د ناروغانو تر فشار لاندې دی خو دغه ښار کې خصوصي روغتونونو ته هم ناروغان او ټپیان ورول شوي دي دغه راز د خرنې یو اوسیدونکي نورخان مسرور چې دولتي روغتون ته ورغلی وایي د ډاکټرانو ترڅنګ د طب پوهنځي محصلان هم روغتون ته ورغلي او د وینې په ورکړه او نورو چارو کې مرسته کوي لسګونه ځوانانو په پکتیکا کې د وینې بانک ته وینه هم ورکړي له نورخان مسرور نه مې وپوښتل چې د روغتون وضعیت څه ډول ارزوي
مرکزی شبخانی ملک روغتون ته په ډېر نږدې فاصله کې ولاړ یو او د هغو کسانو په قطار کې ولاړ یو کوم چې وینه ورکوي د شبخانی حالت نسبتا نورو ورځو ته غیر عادي ده غیر نورمال ده هر څه بیړني اعلان شوي دي حتی شبخانی ته نږدې کوم عمومي سړکونه چې دي هغه ټول بند دي ځوانان په هغو سړکونو کې په لاین کې ولاړ دي د وینې بانک ته تقریبا شبخانی ته د 400 شاپ باندې زخمیان او شهیدان اول سوی دی ولایت کې سی روغتونونه دي خصوصي روغتونونه چې دي هغه هم دغه اعلان کړی دی چې نن ورځ د ټول خدمات چې دي د دې پېښې قربانیانو ته ځانګړی سوی دی. د ګیان ولسوالۍ نکې ولسوالۍ کوم چې نږدې دي او تېرې شپې په زلزله کې زیانمن سوی دي.
بله مسرور صاحب، ډاکټران په ظاهره تر فشار لاندې دي ځکه د ټپیانو شمیر ډیر دی، 400 شاوخوا تاسو وایئ چې جسدونه او ټپیان روغتون ته وړل شوي. د رسیدګۍ چارې څنګه روانې دي؟ روغتیایي خدمات څنګه رسیږي؟ فکر نه کوئ چې ډاکټران به کم وي ځکه تعداد بیخي زیات دی؟
ډاکټران یو څه تر فشار لاندې دي ځکه د دې فشار لامل همدا ده چې ډېر زیات کسان اوس هم را روان دي، د پېښې قربانیان را رسوي چې له هغه څخه مړي دي، زخمیان دي، حتی داسې شدید زخمیان دي چې هغه د خپل ژوند وروستۍ شماري. نو د ډاکټران واقعیت په ظاهره باندې تر فشار لاندې ښکارېږي، خو دوی باید له نیکه مرګ ویم چې په دې که څه هم تر فشار لاندې دي او خپل خدماتو ته ډېر په ښه ډول باندې رسیدګي کوي. او هغه ځوانان چې کوم لوستي ځوانان دي، د طب پوهنځۍ ځینې محصلین چې دي دلته د نورو ولایتو ول هماغه نن دغه همکاري ته ملا تړلې ده او له ډاکټرانو سره ځانګړې همکاري کوي. دوی خپله باندې دا همکاري کوي چې مثال د وینې د کښلو او یا همداشان د وینې د ګروپونو د معلومولو دغه همکاري هغه ځوانان چې ورباندې پوهېږي هغه هم له ډاکټرانو سره مرسته کوي.
بله، او کومه ولسوالۍ ډېره ځپل شوې تاسو دالته وضعیت کې نږدې ګورئ؟ د کومې ولسوالۍ کسان ډېر را روان دي؟
ډېره زیاته چې ځپل شوې ده ګیان ولسوالۍ ده. د ګیان ولسوالۍ څو یو څو کلي دي، یعنی تقریبا 10-12 کلي دي. ما چې لیست کوت ډېر زیات ځپل شوي وو. حتی لودین صاحب داسې کسان مې چې ولیدل، داسې یو سپین ږیری مې ولیدو چې د خپلې کورنۍ 10 نفره یې شهیدان هم ورکړي وو.
متاسفانه د خواشینۍ ځای دی چې دغسې یو مصیبت په افغانستان راغی، طبیعي مصیبت. وروستی کې غواړم وپوښتم چې دغه د مرستې رسولو چارې څنګه روانې دي؟ آیا د خیمو او خوراکي موادو مرستې سیمې ته رسیدلي؟
لودین صاحب د کسوم دغه د مرستې چارې چې دي هغه د کډوالو چارو ریاست ولایت مقام او هغه مؤسساتو لخوا هم ترتیب شوي دي. اوس هر وختي لیږل شوي دي او یو څه اوس د انتقال په حالت کې دي. دغه ولسوالي اوس لرې ده، نو اوس هم هغه کومې مرستې چې دي هغه روانې دي. حتی داسې هم شوي دي لوجین صاحب چې د پېښې قربانیانو ته هلته کسان چې تللي دي، کوم مړي چې راکاږي هغو ته خوراکونه په مرکز کې دي، هوټلونو لخوا، د نانوایانو لخوا مفت ورکړل شوي دي.
د خرنی اوسیدونکو ښاغلی مسرور و چې د روغتون د سترګو لیدلې حال له ازادي رادیو سره شریکو.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو په دې خبرونه کې بیا هم په زلزلې تمیګو دویم نیمایي هم په ژوندۍ بڼه د زلزلې وروستي وضعیت ته ځانګړې شوې. تاسو کولی شئ د سترګو لیدلې حال مراته وایي او خپلې تجربې را سره شریک کړئ چې څنګه کولی شئ په آینده کې د زلزلې له آفتونو په امان پاتې شئ. د چارو کتونکو هم دغه خبرونه ته راغوښتل کیږي. تاسو په دې هیله چې د خبرونه واورئ اوس پام وکړئ سپورتي خبرونه ده.
د میرویس نیکه په نوم د کرکټ د درې ورځنیو سیالیو پایلو بنن په کندهار کې پیل شو. پایلو به د سپینغر او بند امیر لوبډلې وتلې دي چې نن په لومړۍ ورځ سپینغر لوبډلې په چو وګټله او د توپ چونې پریکړه یې وکړه. په لومړۍ پاڼۍ کې بند امیر لوبډلې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو سره 215 منډې وکړې چې ورپسې به د سپینغر لوبډلې لوبغاړي میدان ته د توپ وهنې لپاره ښکته شي. د بند امیر لپاره آصف موسازي 2 او فرمان الله 3 منډې وکړې او د سپینغر لپاره عمر امین 15 لوبغاړي اوټ کړل. د میرویس نیکه په درې ورځنیو سیالیو کې میسي اناک، سپینغر، بند امیر، امو او بست لوبډلو ګډون کړی وو چې د دوی لمنځه بند امیر او سپینغر لوبډلې تر پایلو به ورسېدي. په کاپیسا کې د فوټبال غوره لیګ پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا لیګ نن د دې ولایت لسو لوبډلو ترمنځ پیل شو چې 45 ورځې به دوام وکړي. دا لیګ چې د کاپیسا په ورزشي سټډیم کې کیږي، په لومړۍ لوبه کې هندوکش لوبډلې 2-0 آریانا لوبډلې ته ماته ورکړه. د بدني روزنې او ورزش اداره وایي په دې لیګ کې د کاپیسا د مرکز په ګډون د درې ولسوالیو لوبډلو برخه اخیستې ده. یادې ادارې ویلي چې د دې سیالیو د کېدو هدف د مرکزي زون لوبډلې ته د غوره لوبغاړو لوبغاړو پیدا کول دي. او سریلانکا لوبډلې له دیرشو کلونو وروسته په خپل کور کې له استرالیا لوبډلې څخه د یو ورځنیو لوبو سیریز وګاټه. د دواړو لوبډلو ترمنځ څلورمه یو ورځنۍ لوبه چې د سریلانکا په کولمبو ښار کې وشوه، سریلانکا د څلورو منډو په توپیر وګټله. په یاد لوبه کې چارې ټسلانکا تر ټولو ډېرې 110 منډې وکړې او د لوبې په ګټلو کې یې مهم رول ولوباوه. دا په تېرو دیرشو کلونو کې لومړی ځل و چې سریلانکا لوبډلې له استرالیا څخه په خپل کور کې د یو ورځنیو لوبو سیریز وګاټه. سریلانکا او استرالیا په دې سیریز کې 15 یو ورځنۍ لوبې درلودې چې یوه یې استرالیا او درې سریلانکا وګټلې، او 15مه یو ورځنۍ لوبه به هم د راتلونکي جمعې په ورځ د دواړو لوبډلو ترمنځ وشي.
اوریدونکو په دې خبرونه کې هم د خبرونه په دې برخه کې هم په زلزلې تمیګو همکار می نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پانتون له استاد حمید الله وایزی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې دغه زلزلہ چې تیر شپه په خوست او پکتیکا کې وشوه څنګه ارزوي؟
بله، که چیرته موږ وګورو د ریختر په کچه باندې د 6.1 درجو څخه 6.9 درجو پورې دغه زلزلې د سختو زلزلو په کتار کې راځي چې کیدلی شي د همدغسې تلفاتو او د ورانیو سبب وګرځي. متاسفانه لکه موږ تاسو چې همدغه تلفات یې د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې درلودل، پکتیکا او خوست په سیمو کې کیدلی شي همدغسې تلفات ولري. په نورو دنیا کې هم لیکن داسې نورو ملکونو کې یو څه تدابیر ورته نیول شوي وي، خو لیکن افغانستان غوندې هېواد کې متاسفانه چون وروسته پاتې دی او هغه کورونه چې هلته جوړ شوي دي د دې ډول زلزلو د شدت په مقابل کې له بده مرغه نه دي جوړ شوي، نو موږ هغه د یوې فاجعې شاهدان یو.
وایزي صاحب، که څه هم وړاندوینه ګرانه ده د زلزلې، خو د هوا پیژندنې ادارې معمولا په هېوادونو کې له مخکې ځینې وړاندوینې کوي د ورښتونو په تېره بیا دغه وروستیو ورښتونو په اړه. هم د افغانستان د هوا پیژندنې اداري اټکل کړی و چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د کابل په شمول به سخت ورښتونه وشي له تالندې او برېښنا سره، او دغه راز د سیلابونو هم ویلي. د زلزلې په اړه باندې آیا داسې له مخکې وړاندوینه کیدای شي چې خلک خبر شي په تېره بیا هغه سیمې چې زلزله خیژي دي؟
بله، د ټولو هېوادو دپاره تقریبا جیولوجیکي نقشې او تکتونیکي نقشې چې موږ د جیولوجي په اصطلاح ورته وایو دا ترتیب شوي دي. هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه په فعالو تکتونیکي پلیټونو باندې یا تختو باندې موقعیت لري هغه مشخص شوي دي. د افغانستان لپاره هم دغه ډول نقشې ترتیب شوي دي. د افغانستان شمال ختیځې او جنوب ختیځې سیمې متاسفانه په همدغسې یو فعاله کمربند باندې موقعیت لري چې وخت نا وخت باید موږ تاسې د دې شاهد واوسو چې هلته زلزلې پیښېږي. لیکن متاسفانه دا چې وړاندوینه یې وشي او په مقابل کې تدابیر ونیسي دغه به یو څه حتی د پرمختللو دولتونو دپاره هم ستونزمنه وي. نو دغه سیمه چې زلزلې پکې پیښېږي دا یې لومړی ځل هم نه دی او وروستی ځل به هم نه وي. موږ تاسو باید د راتلونکي دپاره هم ورته آمادګي ونیسو، خصوصا همدغه شمال ختیځې سیمې چې د بدخشان او نورستان او خپله صنعت مرکزي سیمې د افغانستان چې بامیان او کابل او ننګرهار کونړ پکتیکا خوست پکتیا دغه ولایتونه ټول په بر کې نیسي، نو دغه فعاله سیمې دي او وخت نا وخت دې توقع باید ولرو چې په دې کې زلزلې واقع شي.
د افغانستان د جیولوژي نقشې جوړې شوې دي، دغه عمومي معلومات چې خلکو ته اړتیا لري د دغه طبیعي آفتونو په اړه، د سیلابونو د راوتو، د غونډیو د ښویېدو، د ډبرو د راښویېدو، د زلزلو کېدو په ارتباط، تر څه حده پورې دغه سیمه ییزو خلکو ته هغه چې له همدغو خطرونو سره مخامخ دي رسول شوي، او یا داسې کومه اداره شته چې نوي معلومات یا هغه پرمختګونه شوي دي له خلکو سره شریکېدای شي یا شریکېږي؟
بله، لکه مخکې چې تاسو په یوه بله پوښتنه کې مشوره وکړله ورته چې دا زلزله خورا څومره شدیده ده، یو د هغو پیښو نه چې د دې ډول زلزلو سره کېږي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، کیدای شي د تیږو ښویېدنه، د غرونو ښویېدنه، نظر د مغې سیمې مورفولوژي یا شکل ته دغه ورسره وي، یا به ځمکه ښویېږي یا به کورونه ښویېږي. خصوصا د موږ او تاسې غوندې هېواد کې چې کورونه هم اکثره خام دي، نو موږ او تاسې د دې توقع باید ولرو چې هلته د ځمکې سقوط ښویېدنه او دغه پیښې باید ولرو. او د سوال په باره کې هم باید ووایم چې متاسفانه زه فکر کوم یو څه به دغه هغه کمه وي، آګاهي کمه وي. هغه مسؤلین چې په پوهنتونو کې زده کړې کوي په دې رشته کې کېدای شي څه ناڅه په دې اړه باندې هغه ولري، معلومات ولري او تر خپلو خلکو پورې ورسوي. او بل موږ تاسو یو وزارت لرو د پیښو په ضد مبارزې وزارت، د محیط زیست یا د چاپیریال ساتنې په نامه باندې ملي اداره هم لرو. زه فکر کوم د دوی وظایف او دندو په هغه کې به راځي، په قطر کې به د شي راځي چې یو څه آگاهي ورکړي خلکو ته د دې ډول طبیعي پیښو د خطراتو او د سیمو د موقعیت په حساب باندې دوی معلومات ورکړي تر څو پورې هغه خلک څه ناڅه آگاهي ولري په دې اړه.
وایزي صاحب، آیا توپیر شته د زیانونو که چیرې زلزله د شپې وشي چې خلک په خوب ویده وي او د ورځې وشي که چیرې د ورځې وشي خلک څه کولای شي؟
بالکل، که تاسو ویل کېدای شي دغه د شپې تاریکي چې په خپل تشدد د تلفاتو کې څومره رول ولوبوي، ځکه د ورځې کولای شي خلک ځانونو ته حد اقل نجات ورکړي. لیکن کله کله دغه د تلفاتو ډېرېدل خپله د دې باعث کېږي چې موږ تاسو خلک کامل پوها یا آگاهی نه لري. د زلزلې په جریان کې موږ تاسو باید محتاط اوسو. مثلا خپله دغه د ورونو یا د دروازو تر بازوګانو لاندې که سړی ځان ته هغه ورکړي نجات ورکړي، ډېرې منډې ونیشي، ځکه ډېر وخت تلفات شوي دي، خصوصا په دغه سې جګو تعمیرونو کې. یا ولایت هم دغه وی چې ټول ورختا وی وي بلې خواته منډې وي، په دغه ټیلا تنبکیم خلک ته پښو لاندې کېږي یا تلفات ډېرېږي. نور په مجموعي شکل که موږ تاسو وګورو، متاسفانه په افغانستان کې ورځ بیا داسې وخت دی چې ډېر خلک بیرون ته په کار پسې وتلي وي، که نه په کورو کې ډېر نه وي راټول. نو کېدای شي څه ناڅه توپیر ولري، لیکن چون افغانستان کې دغه آگاهي کمه ده، زه فکر نه کوم چې بیخي ډېر رول دی ولري. یعنی د ورځې هم که شوي وي موږ تاسو خلک متاسفانه خبر نه لري ته، او متاسفانه دوی به ورسره لاس او ګریوان وي.
د کابل د پولیټیکنیک پانتون استاد حمیدالله وایزی و چې آزادۍ رادیو سره یې د وروستۍ زلزلې پر څرنګوالي خبرې کولې. اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، رفیق الله ریحان یم، پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ نه. دا چې تېره شپه د ګیان ولسوالۍ کې د زلزلې له امله درنه مرګ ژوبله وختي وه، او نن مسپښین غرمې ټیم د پکتیا او د غزنی کابل څخه روغتیایي ټیمونه راورسېدل. همداشان لومړنۍ مرستې وشوې. له دولت څخه مو غوښتنه ده چې زر تر زره هوایي مرستې وکړي، ځکه چې لاره خامه ده، موټر نشي کولای چې ګیان ولسوالۍ ته په زر ورسیږي. نو هوایي مرستې دوی لپاره ډېرې اړینې دي. او همداشان عام خلک هم مرستې ته راغلي دي. په ارګون روغتون ته درانه زخمیان او مړي راوړل شوي دي. همداشان شرنې مرکز ته هم زخمیان او مړي راوړل شوي دي. عوام خلک د وینې ورکول لپاره ډالې ډالې خلک راځي تر څو زخمیان او مړو ته وینه ورکړي او دوی کورنۍ سره غم شریکي وکړي.
یو میلیارد افغانۍ والا کړي دغه زپلو خلکو گزارا کړي. یو میلیارد افغانۍ چې خلک ټول تباه دي، کلی کورونا تباه دي، هر څه ړنګ دي، د بین تللي ماشومان او زنانه ټول مړه دي. یو میلیارد ډالرو چاره او درک نه کیږي.
السلام علیکم، زه له پکتیکا خبرې کوم، نصرت الله جلالزی. پکتیکا کې ګوملو کې برمل گیانو برمل ولسوالۍ کې سخت زلزله شوی، ډېر خلک شهیدان شوي. نو د انټرنیټ له لارې سیمې تعقیبوو، 2500 نفر ته تعداد رسیدلی ده. او پکتیکا مرکز کرنې ملکي شپخانې ته 10 نفر مړو شهیدانو تعداد رسیدلی، او یو 40 زخمیان را رسولي و. سهار 9 بجو ته
زادی راډیو خبرونه تاسو ته متشکر یم، که ته سلام وایو. نو په خصوص ولایت کې تامین امارت نه مننه، درې څلور تیاری راغلی دي او پنځلس شل دانې بالانس راغلی دي. او د یاد وزارت کارکوونکو چې ډېره مننه، کار ډېر تیز روان ده، شکر روان ده، او مرستې هم را روانې دي. زخمیان لنځه کو راکاږو انشاءالله چې تداوي وړي هغه تداوي کوي او انتقالات هم ورکوي کابل ته یې وړي او نورې وړو نږدې نږدې ولایتو روغتونونو ته یې وړي. مشکلات په دې ډېر راغلي دي چې دا پیښه د شپې په نیمایي کې وله ټول خلک ویده ول.
زه خپله ګیان کوم زلزله وشوه پرینه خو بخې جوته ړنګ دي زه پوته به نه وي او دومره خبره ده چې شهیدون تقریبا 209 وختي دي د عیسی الله ویان زخمیان وختي دي الله دې رحم وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو څلور نیمه بجې شوې دویم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته هم نیم ساعت په ژوندۍ بڼه د زلزلې وروستي وضعیت ته ځانګړې شوې. دغه نیم ساعت کې نوري اسنوري ستاسو کوربه دی. د چارو کتونکي هم بحث ته راغوښتي دي. تاسو هم کولای سئ چې زموږ واتس اپ او موبایل شمیرې ته زنګ راووهئ او د خپلې سیمې د وضعیت په اړه که چیرته په زلزله ځپلو سیمو کې یې د سترګو لیدلې حال مو راسره شریک کړئ. اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت سرچینې وایي چې یوازې د پکتیکا په دوو ولسوالیو کې د بیګنۍ زلزلې د وژل شوو شمیر له زرو تنو واوښت. د طالبانو د حکومت اړوند بختر خبري اجانس د پکتیکا د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس په حواله ویلي چې په ګیان او برمل ولسوالیو کې زلزلې له زرو ډیر کسان وژلي او د 1500 په شاوخوا کې نورې ټپیان کړي دي. تر دې وړاندې طبي پیښو ته د مبارزې په برخه کې د طالبانو وزارت ویلي و چې د مرګ ژوبل شمیرې د بدلون په حال کې دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو غوښتي چې د زلزله ځپلو لاسنیوي ته ور ودانګي. بلورته د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي چې د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو مرستې ته یې د ژغورنې او روغتیایي خدمتونو ټیمونه رسیدلي دي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور رسنیو ته ویلي چې د دوی لخوا یو پلاوی هم ټاکل شوی چې د ژغورنې او مرستې رسونې چارې وڅاري. د ریختر په کچه 6.1 درجې زلزلې تېره شپه 1:30 بجې شاوخوا د خوست او پکتیکا ولایت سیمې ولړزولې او ټاکنونې په څنګلورو ولایتونو او پاکستان کې هم حس شوې دي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې هم د کورونو د نړیدو ویل شوي خو د مرګ ژوبلې لاڅه نه دي ویل شوي. په ننګرهار کې بیا د یو کور د چت پرېوتو پیښه کې یو تن مړه او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست استازي قریشي بدلون ازادۍ راډیو ته ویل چې تېره شپه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د یو کور د کوټې چت پرېوتۍ چې له امله یې د یوې کورنۍ یو تن ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان دي. د قریشي په وینا پیخه د زیاتو ورختونو لقباله شويده او د کوکنارو د کښل بندیدو سره په افغانستان کې د پومبې کار ډیر شويده. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولانا ظهیر نن ازادۍ راډیو ته ویل چې په تیر 14 مریز کال کې د شپږ څلوېښت میلیونه ډالرو په ارزښت و ډیر 3000 ټنه پومبه بهر ته صادره شوي چې د تیر کال پر طلبه سږ کال د په خبره د حاصلاتو کچه لوړه ده. دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویپانه کې هم کتلې شي. دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویپانه کې شته. ازادي رادیو ډاٹ کام آدرس دی. اوس هم زموږ د همکار نوریاس نوری ملتیا وکړي چې سټوډیو ته راغلي. نوری صاحب مرحبا.
بله لودین صاحب له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې زما همکار وویل د خبرونه دا برخه مو په افغانستان کې د شوي زلزلې په اړه ځانګړي خبرونه ته ځانګړي کړی. البته لکه څنګه چې مخکې مو هم واوریدل په افغانستان کې تېر شپه ناوخته د شوي زلزلې د تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. یوازې د پکتیکا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس په دې ولایت کې د لږ تر لږه زرو کسانو د مړ کېدو خبره کړې ده او ویلي دي چې خلک اوس هم لګیا دي چې د زلزلې له امله د ورانو شوو کورونو تر خټو لاندې خلک راوباسي. دغه راز په سلګونو کورونه هم په دې ولایت کې وران شوي. دې ولایت کې زلزلې تر ډیره په برمل او گیان ولسوالۍ کې زیانونه اړولې دي. خدا چې زلزلې په ټوله کې په افغانستان کې څومره زیانونه اړولي دي او دا چې له ځپل شوو خلکو سره تر اوسه پورې څه ډول مرستې شوي د ژغورنې عملیات څه ډول مخته ځي په دې اړه به له خپل خبریاله واورو. امید زهیرمل هم دا شی برا سره دی، په دې اړه معلومات راټول کړي. زهیرمل صاحب مهرباني.
مریسب د تیر شپې د زلزلې د مرجوب لشمیر شیبه په شیبه پورته کیږي، خو تر اوسه پورې له طالبانو پرته هیڅ رسمي سرچینې د غشمیرې نه دي تایید کړي. تازه معلومات دري چې یوازې د پکتیکا په دوه ولسوالیو ګیانی او برمل کې لږ تر لږه زر تنه مړه شوي او 1500 نور ټپیان دي. د طالبانو پورې تړلي باختر خبري اژانس دا شمیرې خبرې کړي او ورسره یې لیکلي دي. په زیړو کونکي ولسوالیو کې هم زیات شمیر خلکو ته د سر او مال زیان اوخته، خو کره شمیرې نه دی معلوم. خو نن له ماسپښین وروسته نږدې 2 بجې د طالبانو پېښو ته رسېدو دو پچارو کې د دولت وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته وویل د تیر شپې د زلزلې له امله د پکتیکا په څلورو ولسوالیو، د خوست په سپیری ولسوالۍ او د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې 900 شل تنه مړه شوي او لږ 500 زیات ټپیان دي. هغه وویل
د دولت وزارت په افغانستان کې د پیښو ترڅو په چارو کې کوم معلومات ترلاسه کړي دي د مختلفو طریقو. لومړی راپورونه په اساس چې دا ابتدایي معلومات دي، له بده مرغه په پکتیکا، ګیان، نکا، برمل او زوړمکي ولسوالیو کې، د خوست او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې، د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د تیرې شپې د زلزلې له امله 900 شل تنه هیوادوال شهیدان شوي دي او 610 تنه ټپیان دي. چې کوم کلي او کورونه تخریب شوي یا زیانمن شوي د هغو شمېر لا دقیق نه دی معلوم.
دا معلومات هم کرنه دي چې د زلزلې زپلو سیمو په هر سیمې کې جلا جلا څومره کسان مړه او ټپیان شوي دي. خغلی مسلم دا هم ویلي چې زورګونه کورونه نړیدلي او لا هم دوی مرستندوی ټیمونه له خاورو لاندې د خلکو پر راوستلو بوخت دي. د پکتیا په ګیانی او برمل ولسوالیو کې بیا یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي سیمې ته مرستندوی ډلګۍ ورسېدلې، خو د نړیدلو کورونو شمېر زیات دی او اړتیا ده چې لا ډېرې مرستې ورواستول شي. تر خوای طالب چارواکو اعلان کړی چې په زلزله کې هر یو مړه شوي تن کورنۍ ته به 1000 او ټپي شوي تا 500 افغانۍ نغدي مرسته ورکړي. د طالبانو مشر مولا حبت الله هم یو پیغام کې لنړیوالو له زلزلې د پلو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. طالب ویان زبیح الله مجاهد هم وایي چې دوی د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په بیړنې غونډه کې پریکړه شوې چې پکتیکا او خوست ته 8000 نغدي مرستې په ګډون خوراکي، روغتیایي او د لباسي مرستې واستول شي. په ورته وخت کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم پر افغانستان کې پر دې ویجاړونکې زلزلې خواشینی ښودلې او د مرستو ډاډ ورکړل. دې ډلې د افغانستان لپاره د روپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وضعیت د لیک دې چاري او روپایي ټولنه د بیړنیو مرستو رسولو لپاره چمتو ده.
بلې زهرمل صاحب، امید زهرمل د ازادي راډیو خبریالو چې د اورسي زلزلې د اورستیو پرمختګونو یا په دې اړه چې تر اوسه پورې د اوختو تلفاتو شمېره کوم حد ته رسېدلې ده او د غرض ژغورنې عملیات په څه ډول مخته ځي، نور معلومات راسره شریکول. لکه څنګه چې زهرمل صاحب هم یادونه وکړه، د اروپایي ټولنې استازي د افغانستان لپاره ویلي چې زلزله ځپلو سیمو ته به مرستې ورسوي. د غرض ملګرو ملتونو د بشري مرستو هم همغږي کوونکي دفتر یا اوچا هم ویلي چې د دوی ژغورندوی یا د دوی مرستندوی ټیمونه چمتو شوي دي چې د زلزلې ځپل شوو سیمو ته ځانونه ورسوي او له خلکو سره مرستې وکړي. تاسو هم کولای شئ چې که دغه زلزلې ډیر زیان دراړولې وي راسره تماس ونیسئ. یوازې په همدې موضوع چې په خپل څومره زیان درته رسېدلې دی کولای شئ خبرې وکړئ، له نظرونو ورکولو ډډه وکړئ، ځکه چې خپرونې ته مو ډېر نور مېلمانه هم رابلل دي. په دغه ټلیفون شمیرې په وړیا شمیره کولای شئ چې راسره تماس ونیسئ. 00420221120401 د مو دی واتساپ شمیره ده. خبرونه ته مو د چاپریالي مسایلو پو عبدالولی مدقق ملما کړی، د غرض ډاکټر اکمل سمسور دواړو ملمنو ته هم خراغ لاست وایو. کلمړی راشو دیتا ډاکټر صاحب اکمل سمسور، تر دا ورسته شیبه پورې چې موږ معلومات ترلاسه کړی دي، د زلزلې په څو ولایتونو کې خلکو ته ډیر ځاني زیانونه اړولي دي. یوازې په پکتیکا کې ویل شوی دي چې لږ تر لږه زر تنه مړه شوي دي، په سلګونو نور هم ټپیان دي. تاسو په دغه سی وضعیت کې د لومړنیو روغتیایی مرستو په باب راته که ووایي چې څه ډول مرستې باید له زیانمن شوو سره وشي د روغتیا په برخه کې؟ بله ډاکټر صاحب اکمل سانسور. بله ګمانم چې سانسور صاحب زما غږ نه اوري. بله ډاکټر صاحب سانسور زما غږ اوري؟ بله و تاسو غږ راځي، مهرباني.
نوري صاحب سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او اوریدونکو ته. دا یو خوشینونکې پیښه سوې ده، خو په ابتدا کې باید چې کوشش وسي چې مونږ هغه اولې مرحلې کې وکتل سي چې څومره نور خلک په دې کورونو کې چې نړېدلي دي هلته دي، او مونږ وکړای سو چې هغه خلک هم د خاورو له لاندې نه راوباسو. یعنی اوله مرحله دا وي چې مونږ پلټنه وکړو او ډېر ځوان کسان چې بند پاتې دي هغه راوباسو. نینه بعد هغه کسان دي چې هغه راځي کلینیکونو ته او شفاخانو ته، او هغه کسان چې واقعا فزیکي له لحاظه یا پخماتوي یا زخمی وي، او ته باید عاجل خدمات ورسول سي. نو په دې کلینیکونو کې چې هلته دي باید یو د تریاج سیستم جوړ سي چې وکتل سي چې کوم داسې مریضان دي چې هغه ته په اوله مرحله کې باید
خدمات ډاکټر صاحب سمسور دغه هغه کسان دي چې مثلا روغتونونو ته ځانونه رسوي، دغه ټیمونو سره د ژغورنې ټیمونو سره نورو مرستندویو ټیمونو سره، آیا روغتیایي کارکوونکي روغتیا پالان هم باید ملګري شي کنه چې په همغه ځای کې کیدای شي چې یو څوک له خاورو خښتو لاندې راباسي عاجلو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري؟
بله بله، کدې زلزلې هغه خپل ځکه یو چې چیرته مونږ مثلا د سې کسان وي چې هغه جلو خدمتونو ته ضرورت ولري، نو اوله مرحله دا ده چې مونږ وګورو چې آیا دغه کس چې د خاورو لاندې راوستل شوی دا ساغ استای شي کنه سي. نو بیا کوشش وشي چې د ساغ استلو هغه فعال شي، کابینه یا خونریزي لري، کوشش وشي چې هغه وتړل شي، او لغنه بعد چې دا وینه ودرېږي که خدای نه خواسته د چا لاس یا پخا ماتوي، نو هغه د بیا په یو داسې یو حالت باندې چې یو تخته یا یو شی سره وتړل سي تر څو هغه ماته پخا یا لاس ډېر ونه خورول سي. نو دا امکان لري که هلته صحیح کارکوونکي وي باید چې هغه به ځان ورسوي چې مشورې ورکړي چې څنګه دغه مریضان چې هلته په ساحه کې موجود دي د دو حالات مونږ یو د ثبات حالت ته ورسوو، او بعد لغنه بیا دا کلینیک ته انتقال شي. او که چېرته روغتیایي کارکوونکي نه وي، خپل د همغه کلي خلک د صحي خدمات یعنی ډېر اسانه صحي خدمات که خونریزي وي خونریزي دې وتړي، هماغه کم ځینه چې زخم کیږي که لاس پښه یې ماتوي، معمولا په کلو کې دا کیږي چې یوه تخته یا پیکا واخلي او هماغه مات لاس یا پخې پورې وتړي، او بیا دا یو چپرکټ یا چارپایي ته واچوي، او دغه په ذریعه بیا دا کلینیک ته انتقال کړي.
مننه ډاکټر صاحب سره اوسه عبدالولی مدقق د چاپریالي مسایلو په تاسو نه هم مننه. کله تاسو نه او پختم چې اوس خو زلزله شوې ده، په دغه سي زلزله ورسته حالت کې خلک څه کولای شي، نورې مسولې ادارې څه کولای شي؟
مننه نوري صاحب، زما سلامونه هم ومنئ او خپل سلامونه وړاندې کوم د تاسو د راډیو اوریدونکو ته. ډېر خوشینم دا خبر مې واورېده، په ډېرې خوشینۍ سره چې ډېره شدیده زلزله پېښه شوې ده زموږ په هېواد کې په افغانستان کې. دا طبیعي زلزله د طبیعي حوادثو په جمله کې یو حادثه ده. معمولا دولتونه او حکومتونه دا دنده لري چې له دې نه مخکې چې طبیعي حوادث رامنځته کیږي تقریبا درې مرحلې باید واضح په نظر کې ونیسي. یو له حادثې نه مخکې وضعیت ته نورمال وضعیت ته کوم کارونه باید وشي، او یو د حادثې په جریان کې، او یو له حادثې نه وروسته. په ډېرې خواشنۍ سره په افغانستان کې باید ووایم چې هم په پخوا کې او هم اوس دغه د من پروګرام چې دا د حادثې په جریان کې مرحله ده، دې ته ډېره زیاته پاملرنه کېږي. هدف هم دا وي چې خلکو ته عاجل مرستې ورسیږي، چې دا ښه خبر ده، او کوشش هم کېږي چې له نړیوالې ټولنې نه کومکونه جذب کړي. ولې حادثه اوس منځ ته راغلې؟ فقط حکومت اوس په څومره توان سړي وایي کوم خلک چې زیانمن شوي دي، خصوصا هغه کسان چې اوس په اکثرو کورونو کې شاید تر خاورو تر دیوالونو یا په بعض ځایو کې بند پاتې وي تر اوسه ژوندي دا لومړیتوب لري چې دا خلک باید راووځي.
مدخخ صاحب، دغه ستونزه شته ده چې مخکې په ډیرو راپورونو کې وویل شول چې خلک بیل او بیلچو سره ورزي او تر ځمکې لاندې خلک راباسي. آیا دا ډیر ابتدایي امکانات نه دي تر اوسه پورې؟ آیا د دغسې وقایعو د پیښو د مخنیوي لپاره ولې ظرفیتونه نه دي جوړ شوي د ولایتونو په سطحه باندې؟
ډېرې خواشینۍ سره دا باید ووایم چې دا رښتیا هم ډېر ابتدایي کارونه دي او دا د خلکو خپل نیت یعنی اخلاقي مسؤلیت ته چې ښکاره کوي په خپلو نشته امکاناتو باندې لاسونه بروي او راځي کومک کوي. حکومت په ډېرې خواشینۍ سره په دې کې اصلا څه نشي کولی. یو خو دا زلزله په ډېره لرې سیمو کې لرې پرتو سیمو کې پېښه شوې ده. هلته د وسایل او وسایط چې ورته په کار دي، خصوصا هغه ډېر زیات موثر وخت کېدای شي، دا هغه محلي حکومت اصلا په اختیار کې نه پخوا درلودل او نه یې اوس لري. نو فقط یوازینۍ لار او چاره همدا ده چې خلک سره لاس په لاس شي او خلکو ته کومک ورسوي. نو په دغه اوس حالت کې دا فتن هېڅ شی نه شي کېدای غیر له دې کار نه، ولې دا په هغه کومکونه چې باید په درست او اساسي شکل شوي وایي هغه باید په هغه له حادثې نه په مخکې حالت کې د دولتو وظیفه ده چې دا کار یې باید کړی وای. خو خواشینۍ سره دا نه ده شوی.
مننه مدخخ صاحب. ډاکټر صاحب اکمل سمسور، پکتیکا هم یو له وروسته پاتې ولایتونو څخه ګڼل کېږي. د روغتیا په برخه کې هم د ولایت کې ډېرې ستونزې وي. موږ پرله پسې راپورونه درلودل. دغه اوسنی وروستی وضعیت په پام چې په څو ولسوالیو کې زلزلې خلکو ته ډیر تلفات اړولي دي، ډیر ټپیان دي، د افغانستان دغه روغتیایي اوسنی وضعیت په پام او د پکتیکا وضعیت په پام فکر کوي چې آیا متضرر شو خلکو سره به د روغتیا په برخه کې لازم مرستې وشي؟
نوري صاحب، واقعا پکتیکا یو له هغو ولایتونو نه ده چې هلته صحي سیستم ډیر قوي نه و او اوس هم همدغه داسې یو ضعیفه حالت کې موجود ده. خپل هغه ولایتي شفاخانه هم چې کوم موجوده ده بې زه ظرفیت هم ډېر زیات نه ده، او دا یو ډېره یعنی داسې یو پیښه ده چې یو قوي صحي سیستم ته ضرورت لري. پس لازمه دا ده چې د هماغه موجوده کلینیکونو تر څنګ نور عاجل صحي کلینیکونه باید سي جوړ سي، تر څو دغه کسان چې متضرر شوي دي، زخمیان دي، هغو ته په وخت باندې خدمات ورسول سي. ولی په خپله موجوده صحي سیستم په پکتیکا کې دا بسنه نه کوي. نو ډېر ضرور ده چې عاجل صحي کلینیکونه جوړ سي، تر څو دغه ټولو زخمیانو ته او دا ټول خلک چې د دې زلزلې نه متضرر شوي هغو ته خدمات ورسول سي.
تاسو چې د روغتیا په وزارت کې یو وخت مسؤل هم ولې له مخکنیو تجربو د زلزلو څخه مو چې ترلاسه کړی دي، آیا له هغو نه به هم استفاده اوس کیږي؟ او که چیرې دغه بدلون چې راغلی دی له دې سره نوي کسان راغلي دي او نوي تجربې کوي؟
نوري صاحب، یو مقدار ظرفیتونه خو له پخوانم پاتې دي. هغه که څه د پکتیکا ولایت په سطحه باندې وګورو، ولې همدغه صحي کارکوونکي چې لږ کلونو راسې په پکتیکا ولایت کې یا نور افغانستان کې کار کوي، دا د تجربه لري چې څنګه له یوه بحراني حالت سره یا عاجل حالت سره یا د استقرار حالت سره څنګه مبارزه وکړي. نو امیدواري خو شته چې صحي کارکوونکو هماغه خپلې زړې تجربې استفاده کړي. متاسفانه یو شی چې په هر استراری حالت کې عاجل حالت کې ضروری ده، هغه دا ده چې د مدیریت لپاره، د سوق او د مدیریت لپاره باید یو اداره ډېره زر جوړ شي، تر څو هغه وکړی شي چې د مختلفو ادارو په منځ کې څه صحي وي، اجتماعي وي، نور خدمات وي، دوکې هماهنګي جوړه کړي او ښه مدیریت وکړي. نو بیا د استراری حالت کې د موږ مرګ ژوبله کم کېدای شي. همیشه په استرالي یا عاجل حالتونو کې ویلل کیږي چې خراب مدیریت د دې باعث کیږي چې ډیر خلک بیا لبای نزی یعنی ډیر کسان مونږ له لاسه ورکو. نو که هغه ته پام وشي چې مثلا یو اداره مونږ جوړ کړو چې هغه هماهنګي ایجاد کړي او دا کارونه په صحیح توګه تقسیم کړي نو بیا امکانات ډیر زیات ده چې مونږ ژوند وزغورو. افغانستان کې یعنی شخصا ما خپل نه فقط په افغانستان کې په زلزلې کې دا کارونه مونږ کړی بلکې په 2015 کې چې پاکستان کې زلزلہ راغله د افغانستان نه مونږ یو ټیم لاړ هلته تقریبا یو نیم کال په د افغانستان په نمائندګي باندې په پاکستان کې خدمات وکړل. نو یعنی دا تجربه شته خو که د دې تجربو نه استفاده وشي نو بیا امکانات دا ده چې مونږ مرګ ژوبل د دې زلزلې کم کړو.
په تیرو شلو کلونو کې په مختلفو برخو کې په تیرې د روغتیا په برخه کې ډیره پنګونه وشوله په ډیرو لورو پرتو سیمو کې ډیر کلینیکونه جوړ شول روغتیایي کلینیکونه پکتیکا کې هم مونږ راپورونه درلودل جوړ شول خو د پرسونل پلوه د روغتیایي کارکوونکو له پلوه که هغه نرس و که هغه ډاکټره که نور له کمبود سره مخامخ و مرکزونه تیار جوړ شوي په ډیرو ولایتونو کې آیا دغه د روغتیا پالانو د تشې د ډکولو په برخه کې آیا ستونزه اوس هم په خپل حال ده؟ که څه هم موږ اوسني وضعیت د افغانستان کې وګورو خو په هره برخه کې ستونزې شته. آیا په یو ډول دغه تیرو شلو کلونو کې چې د روغتیا په برخه کې څه پانګونه شوې د فزیکي له پلوه د معنوي له پلوه وضعیت یو څه بدل ښکاري نن که نه؟
نوری صاحب یعنی دا پانګونه تر یو کچې پورې د خلکو ضرورتونه پوره کړي دي. اوس که د پکتیکا ولایت ته وګورو هلته چې کوم کلینیکونه اکثریت موجود دي هغه ابتدایي یا اساسي صحي خدمات وړاندې کولی سي، مګر کله چې داسې یو ناورین رامخته سي هلته هغه کلینیک کې دغه تجهیزات موجود نه وي نو هلته هغه یو نرس یا یوه قابله چې هغه د دې لپاره تربیه شوې ده چې فقط اساسي صحي خدمات وړاندې کړي، یعنی که د چا سر خوږیږي یا د چا ځان خوږیږي یا کومه د مونږه خور مور هغه حامله وي هغه ته خدمات وړاندې کړي یا د واکسین خدمات وي، هغه دلته په دې عاجلو حالاتو کې بیا ډېر په کار نه راځي. البته بیا هم دا دوی کومک کولی سي، یعنی دا د تیرو شلو کالو ظرفیت سازي دومره وکړی سو چې مونږ اساسي صحي خدمات په لویه کچه باندې ارزه کړی شو، مګر د عاجلو خدماتو د پاره باید چې نورم سرمایه ګذاري وشي. داسې ټیمونه مونږ ولرو چې اکثره ملکونه لري چې کله عاجل واقعیات کیږي بیا دغه ټیمونه یا دغه ګروپونه د ډاکترانو یا د صحي ګروپونه دا زر تر زره چټک ټیمونه دی ته وایي دا زر تر زره دا دوی لغونه کار اخلي او هغه منطقې ته لیږي هلته هغه د خپل کلینیکونه جوړوي او بیا خلکو ته خدمات عرضه کوي.
زلزلې هم په لرو پرتو سیمو کې ډېر زیانونه اړولي دي خو دغه د ټیمونو انتقال به هم له لوجستیکي پلوه یو څه ستونزمن وي. کور ودان یو اوریدونکی دی دا به راواخلو، مهرباني څوک او له کوم ځای مو ټلیفون کړی او مشخص آیا خپله زلزلې درته زیان رسولی که نه په دې راسره وغږېږئ. مهرباني. بلې
السلام علیکم، نصر یم له پکتیانا در سره یم.
خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو زلزلې ته قانون احساس کړی؟ تاسو ته کوم زیان رسولی؟
بله، دا چې د تیر شپه د واقعا یو ډېره تیزه زلزله وه په پکتیا کې ډېره محسوسه شوه. د دې ترڅنګ ورځ کرای ورځ چې دا اوس مازدیګر ته نږدې کېږو د دولتي مسؤلین نوري د زلزلې د ټپیانو انتقال موږ ګورو او دغلته په ګڼ شمېر محصلین هم د پکتیا زاوی روغتون ته لاړل او د ټپیانو لپاره د وینې ورکولو هغه جریان مخې وړ. د دې تر څنګ زه چې څه وایم هغه مهم دا ده چې د نړیوالې ټولنې له لوري باید جدي مرستې وشي، ځکه څنګه چې ګورو د زلزلې د ټپیانو او د مړو تعداد او شمېر لا هم په زیاتېدو دی. دا چې ورځ هم په ختمېدو ده نو ژر تر ژره د موسسات د نړیوالې ټولنې صحي او بشري مرستې
مننه کور ودان چې راسره تماس مو ونیو. بلې قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې زموږ اوریدونکو له پکتیا ټلیفون کړی و چې یو شمېر خلک روغتون ته ورغلي دي او خپله وینه ورکوي. په داسې شرایطو کې وینه هم ډیره ضروري ده، متضرر کسان ورته اړتیا لري، کېدای شي چې د یو چا ژوند وژغورل شي. مدقق صاحب، کراسو تاسو ته اوس خو زلزله شوې ده، د زلزلې په دغه لومړنیو ساعتونو شیبو کې څه کول پکار دي چې ډیر اړین دي چې کېدای شي د یو انسان یا د څو انسانانو ژوند ورسره وژغورل شي؟
نوري صاحب په تاسو الله چې دا عاجل کومکونه چې دي د مجموعه او بس دا د طبيعه او د سره د مبارزې په پلان کې شامل ده. خو ډېر ضروري شه دا غدي چې هغه د زبوغي او دول چې کاپیان دي وی ته باید مکمله رسیدګي وشي چې تر څو وی مشکل حل شي. دوم خبر دا ده چې خوراکي توکي د خلکو ته باید په هر شکل کې کیږي باید ورسیږي. د اوبو بندوبست خصوصا پاکې صحي اوبو باید خلکو ته برابر شي د څښلو لپاره چې اکثرا په د طبیعي حوادثو په نتیجه کې د اوبو یا د اوبو منابع ککړیږي د څښاک نه وي اکثرا د خو اطرافي ساحي دي په اوس او کې ډېر زیات د امکانات هم نشته چې منظم سیستم نه لري. د څښاک اوبه ډېرې ضروري دي چې باید خلکو ته ورسیږي. سرپنا ډېره ضروره ده په دې وخت کې چې باید هغه څوک چې ژوندي پاتې دي هغوی خصوصا ماشومان او ښځې هغوی لپاره باید سرپنا او د ترتیب او تنظیم ونیول شي. د دې سره په خوا کې باید هغه صحي کومکونه چې اړین دي هغه مخکې ډاکتر صاحب ورته اشاره وکړه هغه باید ورته ورسیږي. د حملو انتقال د ترانسپورت دا سیستم باید وکتل شي چې ستونزې لري دا ستونزې باید حل شي. نو دغه عاجل کومکونه دي چې دا فتن اوس کېدلی شي چې حکومت او خلک او نړیوالې ټولنې په ګډه باندې خلکو ته ورسوي او بیا بعضې نور کارونه دي چې هغه وروسته کې بیا کېږي چې هغه ته بیا د حادثې نه وروسته حالت ویل کېږي چې په هغه کې کوم کارونه دي هغه به د حکومت وظیفه ده چې وروسته باید وکړي.
ما مخکې وویل دغه د نړیوال مرستندوی ټولنې مثلا د خوړو نړیوال پروګرام د خوړو او کرنې د ملګرو ملتونو نړیواله اداره نور یونیسف یا نور د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوس هم فعال دي خلکو سره مرسته رسوي البته د خوراکي موادو په برخه کې. آیا همدغه مؤسسې کیدای شي چې د خپلو مرستو لیدلوری د زلزلې زیانمن شوو ته واړوي؟
دا څل په څلو کې کېدلی شي او دا د دوی دنده ده. دوی خپل سټاکونه لري په خپلو ذخایرو کې کافي مواد انتقال کړي دي کافي امکانات لري ولې د یو بل په منظم د بل کار لپاره ولې په داسې اضطراري حالاتو کې دا د دوی دنده ده وظیفه ده چې د دغو خپلو کوم امکانات چې په لاس کې لري باید دا په دې اضطراري حالات کې باید په دې برخه کې باید مصرف کړي او خلکو ته ورسوي.
مننه کور ودان عبدالولی مدقیق. ډاکټر اکمل سمسور کله تاسو نه پوښتنه وکم د روغتیا وزارت په چوکاټ کې د سی او استراري څنګه شته دغه سی پیخو تدریس دی د چارو لپاره؟
بله بله نوري صاحب روغتیا وزارت کې د عاجل او پیخو تدریس دی د لپاره څنګه شته او دا څنګه د عاجل واقعیت د وزارت سره هماهنګیم لري او دا څنګه اوسم فعال ده. نو دا نه فقط مثلا په طبي حالاتو کې یا طبي استراري حالاتو کې بلکې په نورو حالاتونو کې هغه کوشش کوي چې خپل خدمات ارزا کی. نو د نړیوال صحي سازمان او د نورو سازمانونو سره به هماهنګي دا کوشش کوي چې به کوم صحي خدمات ضرورت وي هغه منطقو ته ورسوي.
ډاکټر صاحب اکمل سمسور ورسته پوښتنه تاسو دغه و شزمنګ تاسو غږ اوري همغه سیمو کې چې د زلزلې له امله ټپيان شوې دي مړو خو څه شي وس نشي کېدلی خو خلک په خپل څه کولای شي نږدې خپلوان چې وکولای شي خپل نږدې عزیز چې ټپي شوی دی ژوند وژغوري څه ورته سپارښتنه لري؟
خود سپارښتنه اول دا ده چې مونږ هغه ګروپونه وګورو چې هغه ډېر له خطر سره مواجه دي چې هغه ماشومان دي او هغه به دي او دریم دا دي چې هغه کسان دي چې عمر زیات ده دوته باید چې خاص توجه وکړو. هغه کسان چې زخمیان دي هغه باید چې زر تر زره کلینیک ته ورسول شي تر څو غوته خدمات ارزه شي. د دې تر څنګ څوک زخمیان نه وي لکه ماشومان دي چې هغه به کېدای شي فزیکی به زخم ونه لري مګر د زلزلې له وجې نه هغه دوی تر یو موده پورې ډېر ډاریږي یعنی روحي رواني مشکلاتو سره کېدای شي مواجه شي. نو باید چې د غو روان متوجه شو. د دې تر ترڅنګ حاملدار خزی چې دی غو روان تم باید متوجه شو ولې دی غو حالت هم ډیر یو خاص حالت ته غو ته متوجه شو هغه کسان چې عمرونه مثلا زیات دي سپینګیری دي دی سپینسری خزی دی دی غو صحیح حالت ته متوجه شو د دې ترڅنګ کېدای شي بعد د زلزلې نه دی اوبو نه د ناپاک اوبو څکلو نه ډیر مرضونه پیدا شي دی ته باید موږ متوجه شو چې موږ کولارا یا هغه اسال مرض پرې نه دو چې بعد د زلزلې نه په دې منطقه کې نور خلک ځانمن کی او نور خلک له مشکلاتو سره مواجه شي مواجه کی نو باید خپل دې اسکلو اوبو ته متوجه وسو چې پاک اوبو وسکو
ډیر مننه ډاکټر صاحب وخت کم لرو کور ودان ډاکټر اکمل سمسور د چاپیریالي مسایلو پو عبدالولي مدقق چې را سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ د اورسته زلزلې پر مختلفو اړخونو باندې وغږېدو لنډه یادونه کوم چې دغه زلزلې چې پکتیکا او خوست او په ننګرهار ولایتونو کې خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي یوازې د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالۍ کې د دې ولایت لپاره د اطلاعاتو او کلتور سرپرست محمد امین حذیفه ویلی چې لک تر لګه زر کسان مړه شوي دي او په سلګونو نور هم ټپیان شوي دي د زلزلې شدت 6.1 درجه د امریکا جیولوژي ادارې ثبت کړی دی په همدې سره زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو د ازادي راډیو له خبرونو سره پاتې شئ بل خبرونه زما همکار فرشته نگاه مخته